با همکارم قسیم سلمل باشید.
ډیر زیات مننه کوم سهار لیوال تاسو ستړي مسې سلام وړاندې کوم د ازادي ریډیو ټول اوریدونکو ته سات څلور بجې سولې دی بلې یو ساعته پښتو خبرونه په سر کې زما قسیم سلمل او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه او هرکلی په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمه او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو راپورونه اوریدلای سي. د نن ورځې د سر راپور مودا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی وو او هلته د دغه زون البته د ختیځ زون له استازو سره کتلی او پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې په اسلام آباد کې د دوشنبې ورځ یعنی د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې معلومات هم درته درکو. د خبرونې په دوه نیمه کې د ورکوسو او عزیزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په ورځني رسمي سفر ځي. د هرڅه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمانه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو امنیتی مسؤلان نو وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي ځمکې غت کړي دي هم اقدام وکړي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي او د انټرنیشنل دموکراسۍ په نوم د یو بنسټ نوې خپره شوې سروې ښیي چې بیکاري په افغانستان کې د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو امنیتی مسولان نو وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي ځمکې غصب کړي دي هم اقدام وکړي. ولسمشر دا څرګندونې نن په جلال آباد کې د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره تر لیدنې او خبرو وروسته وکړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې ولسمشر لومړی په جلال آباد کې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو سره په بیلابیلو بل ډول ولیدل او بیا له دغو کسانو څخه جوړې لوی غونډې ته وینا واوروله. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د ننګرهار والی ویان اتولاه خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن شاوخوا یوه وجه د کامې ولسوالۍ د میرزاخیلو ښوونځي ته څیرمه وشوه. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره یاد کسان په یو موټر سایکل سپارول چې ماین پرې وچاودېد. د انټرنیشنل دموکراسۍ په نوم د یو بنسټ نوې خپره شوې سروې ښیي چې بیکاري په افغانستان کې د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دغه بنسټ مسؤلان وایي چې دوی دغه سروې په څلیرش ولایتونو کې له 420 ځوانانو سره د مرکې پر مټ په څلورو میاشتو کې چمتو کړې ده. د دوی په وینا افغان ځوانانو ناامنی او اقتصادي ستونزې خپلې اساسي ستونزې ګڼلې دي. د دغه بنسټ مسؤلان له حکومت غواړي چې د دغه څېړنې موندنو ته پاملرنه وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واورئ.
د سعودي عربستان دفاع وزیر مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په یو ورځنی رسمي سفر ځي. دوی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، دفاع وزیر خواجه سیف او لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره وګوري. له اسلام آباد را رسیدلی راپورونه وایي چې دا کتنه د هغو څو یو برخه ده چې د سعودي حکومت یې د پاکستان د ملاتړ جلبولو لپاره کوي. دا په اصل کې ده چې د ریاض او تهران ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. په تیرو درې ورځو کې د پاکستان ته د سعودي عربستان د حکومت د یو عالي رتبه چارواکي دریم سفر دی. تر دې مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل آل جوبیر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او له تهران سره د سعودي عربستان په ولاړ سوي کړکې چم خبرې وکړې. د خلیج سنی شاهی هیوادونو له سعودي عربستان نه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی هغه مسله وغندلې چې د ریاض په کورنیو چارو کې د تهران لاسوهنه ګڼل سوې ده. د خلیج د همکاري شورا د بهرنیو چارو شپږو وزیرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. د سعودي عربستان، کویت، بحرین، متحده عرب امارات، قطر او عمان د دې شورا غړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل هیواد باید د تهران په وړاندې نور اقدامات هم وکړي خو په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ. الجبیر د سیمه دی هیوادونو په چارو کې د تهران د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ د هغه فرصت هرکلی کوو چې وګورو ایران د یو عادي هیواد غوندې عمل کوي، سوله ییز هیواد وي، د سیمې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه او د ټروریزم ملاتړ ونه کړي. دا هر څه د ایران په لاس کې دي.
په همدې حال کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیک بحران په پراولو تورن کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ویلي چې سعودي عربستان باید یوه لا انتخاب کړي چې یوه د افراطیت پراختیا بله هم په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو جوړول دي. د بشري حقونو ټولنې وایي په سوریه کې پر یوه محبس د روسیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس دا محبس په ادلب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي چې پر دغه محبس د روسیې په هوایي برید کې 50 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د مستر ټلویزیون وایي د دغه هیواد پارلمان تر درې کلن ځنډ وروسته خپله لومړۍ غونډه وکړه. سباندې درې کاله مخکې محکمې د مصر پارلمان منحل کړ. تمې کېږي وکیلان د خپلې دې دورې په لومړۍ ورځ د پارلمان مشر وټاکي. دوی 15 ورځې وخت لري څو په سلګونو قوانین چې د پارلمان تر منحلېدو وروسته د اجرایي فرمان په توګه صادر شوی و تصویب کړي. په نوي پارلمان کې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پلویان زیاتې. پارلمان 568 انتخابي غړي لري او 28 نور غړي مستقیما د السیسی لخوا معرفي شوي دي. راپورونه وایي د ترکیه چارواکو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سوریې د یوه خبریال د وژنې په تړاو درې مشکوک کسان ولیدي. ناجی الجرف د هنتا په نوم مجلې مسؤول چلوونکی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په رڼا ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې په ډزو وژل سو. په وروستیو میاشتو کې دا د سوریې دریم خبریال دی چې په ترکیه کې وژل کیږي. د ترکیې دولتي رسنۍ وایي پولیسو یو مشکوک کس او دوه نور کسان چې ګمان کیږي له دې مشکوک سړي سره مرسته کړې نیولې دي. د دغو دریو کسانو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي پروسه له هغې چې الجرف د اسلامي دولت ډلې داعش د تاوتریخوالي په اړه یو مستند فلم جوړ کړ ورته ګواښونه کېدل. داعش ډلې په اکتوبر میاشت کې د سوریې د دوو خبریالانو د وژنې مسؤلیت منلی و. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند په مشرۍ د تیر میلادي کال په جریان کې په دغه هیواد کې د 150 وژل شویو کسانو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. دغه کسان تیر کال د سختریزو وسلولو لخوا په پاریس او شاوخوا سیمو کې د حملو له کبله وژل شوي دي. فرانسوا اولاند او د پاریس شاروال اندي دلګو دغه مراسم پرانستل. د شارلي ابدو خپرونې پر دفتر د برید یو کال پرسو دغه راز د درناوي مراتب د حقوق حملو قربانیانو ته هم وړاندې سول چې په نومبر میاشت کې پاریس کې وسوي او 130 کسان وژل. د اسلامي دولت سختریزې ډلې یادایش اړوندو سختریزو وسلوالو د دغو تنظیم سویو حملو مسؤلیت منلی دی. تر زرو زیات کسان چې زیاتره یې په دغو حملو کې د وژل سویو او ټپیانو د کورنیو غړي دي نننیو مراسمو ته رابلل شوي دي. او جرمني څېړونکي وایي یو سړی چې په پاریس کې د پولیسو پر ماموریت حمله کړې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې ژوند کړی دی. دغه سړی هڅه وکړه د شارلي ابدو خپرونې پر دفتر د برید د کال له پوره کېدو سره جوخت د پنجشنبې په ورځ د پاریس په شمال کې د پولیسو پر یوه مرکز حمله وکړي. پولیسو دغه سړی په ډزو وواژه. جرمني څېړونکي چې د تحقیقاتو له پروسې سره مرسته کوي پرون د جرمني په لویدیځ کې د پناه غوښتونکو پر یوه پناځای یرغل وروړ. د دې اعلامیې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د فرانسوي څېړونکو په خبره دغه مشکوک سړی د تونس دی او نوم یې طارق بلقاسم و.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملازادې رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه او نور مطالب واورئ نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه موندلی سی. پته یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. او اوس هم پام وکړئ د رواني خبرونې د مطالبو د معرفي برخې ته. او ریچې ولسمشر محمد اشرف غنی نن دی و پلاوی په مشرۍ ننګرهار ته تللی او هلته پر ځینې مسایل باندې خبرې کړې وې. دا چې پر کوم مسایل باندې بحث سوی دی او شمینې سوی دی په دې اړه پروانه خبرونه کې بشپړ راپور لرو. د همو ریچې د افغانستان ولسي جرګه په اسلام آباد کې د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط خوشبیني څرګندوي.
مخکې دغه رقم ته غونډې ترسره شوي خو دا پیره له ټولو سره فرق لري او موږ خوش امید یو چې دا پیره به انشاءالله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
په همدې اړه مو د افغانستان حکومت د اجرایه ریاست د ویاند نظر هم پوښتلی چې آیا حکومت د دغه غونډې لپاره کومه اجنډا لري او که څنګه؟
په ټوله کې زموږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث درو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سوې تلیواله دي او څوک لا هم جنګ عقیده لري او جنګ ادامه ورکوي.
د افغانستان په تړه نور راپورونه هم لرو. د هلمند څخه په راپور کې اوري چې دغه ولایت د ولایتي شورا غړي په یو اربع اندیښنه څرګندوي چې د هلمند امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی.
دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنگ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
په نړیوال مسایلو کې د یمن څخه راپور لرو. په دوامه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ لاسه دی رادیو څخه اوري چې د افغانستان په سرو شارونو کې د افغان په سلا شهر 15 صفه خبرونه لري، او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ او 1216 نوې صفه باندې کولای شي په واضح توګه واوري. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونه کې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی او هلته د ختیځ زون د سیمه ایزو چارواکو سره وکتل او د غرازی وی غونډې ته وینا وکړه. د چ پر کوم مسایل باندې ولسمشر غنی خبرې وکړلې؟ له ننګرهار د خپل همکار شاه محمود شینواری څخه به معلومات واخلو. شینواری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاس. ولسمشر په خپل وینا کې مشخصا پر کوم مسایل باندې خبرې وکړې او څه ژمنې وکړې؟
ډیره ده تمن ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار د خپل سفر په ترڅ کې ورسلو غوښتنو په مقابل کې چې هغه د فساد مخنیوي په برخه کې تمنیت راوستو په برخه کې همدارنګه د پرمختیايي کارونو د زیاتوالي په برخه کې ترینه کړې وي. دا د ورته ورک په ځانګړي ډول د برخه کې امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه، جدي سپارښتنه وکړه چې د وسلوالو پر ضد دي خپل عملیات ته زیاتوالی ورکړي. هغه پلانونه چې دوی په دې برخه کې ترتیب کړي هغه عملي بنول کړي. په کوم برخو کې چې اړتیا وي نوې پلانونه دغه څخه کار واخلي تر څو په دغه سیمه کې وسلوال په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. په دې برخه کې د ولسونو څخه هم همکاري غوښتنه وکړه چې د امنیتي ارګانونو څخه سره همکار واوسي. په دې قدم کې د موکو غاصب په برخه کې قاطع امر وکړ امنیتي چارواکو ته چې د غاصبینو څخه ځمکې بیرته راوګرځي، او هر هغه چا چې مخالفت کوي دغه امر څخه ورته صرفنه کوي چې هغه سره بیا قانوني چلند وکړي. چې په دې برخه کې اردو څخه هم غوښتنه وکړه چې باید د امنیت قمندانۍ سره په دې برخه کې همکار واوسي او د غاصبینو پر ضد جدي مبارزه وکړي.
بلې شنوار صاحب، مهمه مسله ډېر معذرت غواړم، ننګرهار نن سبا د نامنې مسله ډېره مهمه ده، او دا چې د داعش وسلوال په دغه ولایت کې فعالیت لري، مشخصا د دغه ډلې سره د مبارزې لپاره ولسمشر کوم څرګندونې یا ژمنه درلودله؟
او دا او هغه وځو پاره چې ویل کېده چې د داعش د حکومت د خانه سپور کې د څنګه کې دا تشویشونو درته کولو په خاطر باندې د قاطی امر او کمیټي قانون ته تاسو چې دغه وسوالو په خلاف خپل عملیات په ادامه ورکړي، عملیات ځات کړي، اند او یي ځواک څخه استفاده وکړي تر څو دغه سیمه د وسوالو څخه پاک شي. دوی داډ ورکړي چې دغه وسوال د دې څخه فعال دي په ډېر لږ وخت کې به هغه پلان نشي دی او برابر کړی دی هغه عملی کړی او دا سیمه د سوالو پاک کړی. بل مهمه مسله چې ودی د سیمه خلکو ته درنه غوښتنه کوي او د پرمختیايي پروژو په برخه کې د یو چې یو شمیر قراردادونه چې وی دی هغه کې فساد شوی دی، د دې په خاطر چې د فساد مخه ونیول شي دغه ټول قراردادونه راغون کړی دی. او په تاسو کې دوه میاشتو کې چې د افغانستان په کچه باندې د وینا او دغه ټول قراردادونه د سره ور باندې غوړ کیږي او کچې تلزم واغه عملی کار باندې شروع کیږي، او ځینې شرکتونو کې مشکل هغه بنور او طرفو شرکتونو تور کول کیږي. او یو بل مسله چې واغه د سولې د خبرو کړه و د ولسمه ته داډ ورک یو زیره درلود چې نفراد نزی ورځو کې به د افغان ولسمه دی یو زیره ورکې د سولې په برخه کې خبر روان دی. او دا که شو د شتابات له معنی غونډه د څلور رسیدو غونډه دا پیل شي او د لوړان نه یو ډیره ورسون په ورکه چې دا به ګټور وي.
ډیر زیاته مننه کوم. شاه محمود شینواری و چې له ننګرهار څخه دغه ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د نن ورځې د سفر په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي شورا دغه ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی نننی سفر مهم او له لاسته راوړنو ډک بولي. د دې شورا منشي ذبیح الله زمري نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې سفر کې د خلکو غوښتنې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې د امنیت په ټینګښت، د فساد په ورکولو او د غاصبینو د لاسوهنو د بندولو لپاره به جدي هڅې وکړي. له ښاغلي زمري سره زموږ کار صفی الله ستنګزی مرکه کړي او لمړی دا پښتنه کړي د چي د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې دوی ته څومره د قناعت وړ وي.
جناب ولسمشر هغه وختنه چې د ژوند په سبب د هر ولایت نه ځان ته ځان ته شوی او هغه ټول باندې د خلکو د وختونو مطابق ټول مثبت جواب کړي او د فساد دور کولو په اداراتو کې د مثبت تغییر راوستلو د غاصبینو نیولو محاکمه کول امر یې ورن متوسته ترې او د دې ترڅنګ واو ته امر وکړو چې د نوی عملیاتو دپاره کمانډان د پلوډو ته هدایت وکړ چې د نوی عملیاتو دپاره تدابیر ونیسي سی او عملیاتونه اجرا شي.
جناب زمری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل عملیاتونه باید اجرا شي، څه څه ضروری دي د عملیاتو لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي؟ څه مهم
دي د عملیاتو لپاره؟ چې ضروری دي پیاده قواوې دي، توپچي قواوې دي، هوایي قواوې دي، کله دې او دا ټول مسایل په خپل ځای خو پیاده، توپچي او هوایي قواوې دغه به ته هماهنګ اوسي او دوی به د عملیات کې د عملیات نه وروسته به هغه مناطق چې دوی تصفیه کوي به تاسو پوستې واچي یا د محلي ولسونو نه د ملي پاسونو نه د ولسونو نه د حمایت ولري چې ولسونه د تصفیه نه وروسته به خپل امنیت به خپل وساتي.
زمري صاحب محترم، ولسمشر ویل چې غصب شوی ځمکه باید برته ونیول شي، مافي کړي، په ضد هم باید مبارزه وشي، همدارس د داعش پر ضد مبارزه باندې ټینګار وکړ. څه فکر کوئ چې واقعا بم ولایتي ادارې کې دغه مرتوان او ځواک شته چې بل اخره په دغه سیمه کې دغه کار وکړي؟
په هر حالت کې موږ ګورو ستانه صاحب، په هر حالت کې حکومت دی، حکومت زور هیڅ څوک نه لري غیر د خدای نه. د دې په خوا کې چې د ننګرهار د امنیت کمانډان ته هدایت وکړ، د قلوردو کمانډان ته هدایت وکړ، د ضرورت په وخت کې څوک غاصبین دې سره مقابله کوي؟ د دې وسه نه لسیږي ته امر وو به تاسو ته
جناب زمری صاحب، لکه څنګه چې تاسو د خلکو استازي یاستې، د خلکو مهمې غوښتنې یو خو د امنیت ټینګول، بل په روغتیايي برخه کې، په پوهنې برخه کې دوی ځینې غوښتنې وړاندې کړلې. څه فکر کوئ چې دوی بلې د پانتون لپاره هم دغه غوښتنې به څومره واقعا اجرا شي؟
جناب ولسمشر خو ویل چې هغه پروژې د ننګرهار پانتون چې نه یو پنځوس کاله مخکې جوړ شوې، نیمه یې ځمکه غصب ده، نیمه یې زمونږ کنټرول کې ده. ویل چې هغه پروژې چې نیمه پاتې ده په ټول لږ وخت کې به دا پروژې د دوباره احیا کول لپاره امکانات په کار اچوم او کوی کار په کار اچوم او په ټول دوه مشو کې یا قراردادیان غواړو او یا د دې قراردادونو فرصت کړو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمریو چې جلال آباد ته د ولسمشر د نن ورځې د سفر پر اهمیت خبرې کولې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وای چې د سولې پاړه د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې ته خوشبینیسته. د خبرو د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی نن له صدر دو سره په خبرو کې وکړه. زما همکاري ناجی ساپی په دې ارتباط باندې د ښاغلي احمدزی نظر پوښتې او پاړه د راپور چمتو کړی.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره تیرو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو د اسلام آباد په جوړیدونکي غونډه کې د امریکا او چین د استازیو ګډون د خوشبینۍ رامنځته کړي چې ممکن په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم په دې څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین د استازو حضور مهم ګڼي او هیله څرګندوي چې نتیجه به یې مثبته وي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد جی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او چین په څیر پیاوړي هیوادونه به وکولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
مخکې منځغه رقم ته غونډه تر سره شوې، خو په دې اندازه نه چې په غیږ کې چین او امریکا دواړه سفر طاقتونه موجود وي، ځکه وکولی شي چې زړه نه په دواړو ملکونو باندې فشار واچي چې سولې ته آماده کړي. نو دا پیرا له ورو سره فرق لري او مونږه خوشومید یو چې دا پیرا به ان شاء الله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د استازیو ترمنځ د سولې په اړه یو غونډه جوړه شي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د پلاوی مشر، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشر، د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري کوي. افغان کارپوهان بیا دې غونډې ته د خوش اوسپنی ترڅنګ حکومت ته وړاندیز کوي چې دا یو ښه فرصت دی او باید رهبری په ښه توګه وشي. د سیاسي چارو کارپور هولا امین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اما په عنوان یو شخص خوشبین،
زه د یو شخص په صفت دې جلسې ته خوشبینم، خو باید موږ له دې پروسې څخه یو ښه رهبری ولرو او یوازې په غونډه کې په ګډون باید بسنه ونه کړو.
عام وګړي د اسلام آباد د سلور اړخیزه غونډې په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې تیر غونډه ته په کتوبه د سلور اړخیزه غونډه هم نتیجه ورنه کړي، خو ځینې نور بیا خوشبینه دي.
کومه غونډه چې سبا ته سولې تر عنوان لاندې دایریږي، هیله لرم چې دایمي صلح راشي په افغانستان کې.
نو موږ نه شو چې موږ د صلح په تمه یو چې صلح راشي افغانستان ته، خو متاسفانه چې یو خبره نه یو خبره پکې وزي.
افغان چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې پر روانه سلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي برخه نه اخلي او په دې غونډه کې له هغوی سره د خبرو اترو سرنګوالي او وخت مشخص کیږي. افغان چارواکي او خلک تمه لري چې پاکستان دا ځل د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته حاضر شي.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د خبرو تمرکز پر دې دی چې له طالبانو سره څه وخت او په څه ډول سوله وسی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو سیاسي موین حکمت خلیل کرزی او یو شمیر نور چارواکي برخه اخلي. د دغه جوړیدونکو غونډې په اړه زموږ همکار اسدالله لوتین له جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې افغان پلاوی له څه ډول اجنډا سره په دې غونډه کې برخه اخلي.
د ایډیشن بیت سور ارخیزه غونډه د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس په تعقیب باندې جوړیږي. موږ هلته اسلام آباد کې ورته څلور جانبه غونډه درلوده، د هغې په تعقیب دا غونډه هم جوړیږي. په دې غونډه کې دوه عمده مسایل د چفروغو بحث کیږي. لومړی دا چې د وسلوالو طالبانو کومې ډلې، اشخاص او افراد د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او کومې ډلې لا هم پر جنګ عقیده لري. دوهمه مسله دا ده چې هغه ډلې چې له هغو سره لیوالتیا هسته چې هغوی د سولې خبرو کې برخه واخلي، د هغوی سره چیرې، څه وخت او څه ډول د سولې خبرې وسی، او هغه ډلې چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري له هغوی سره له متقابلو نظامي لارو عمل وسی تر څو په افغانستان کې د جنګ مشکل حل شي. یعنی په ټوله کې په دې ناسته کې یا په دغه سره اخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر سرنګوالي او د طالبانو په منځ کې سولې ته د لیوالو ډلو او جنگ ته د هڅونکو ډلو پر اشخاص او افرادو باندې بحث کیږي.
فیصل صاحب ویل کیږي چې پاکستان ممکن یو لست هم افغان پلاوی ته وسپاري چې دغه ډله طالبان سولې خوښون کې دي او دغه ډله جګړه غواړي، څنګه داسې تجمنه شوي؟
په ټول کې زموږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث درو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سولې ته لیواله دي، پر دې لمخ څه کار شوی دی او دا غاړه باندې وضاحتونه موجود دي. پر دې ټول کار کې چې څوک وړي سولې او څوک لا هم پر جنگ اخته دي او جنگ ته دمه ورکوي، په ټول کې دا غفیو بحث.
او تاسو نتایج ته څومره خوشبینه فیصل صاحب؟
موږ هغه ژمنه چې سوي دي، بحثونه چې سوي دي او کیږي، هغه لیوالتیا زیاتوي، هغه خوشبینی ډېروي. اما موږ بیا هم حساب مو پر نتایجو دی. که موږ لازم نتایج ترلاسه نه کړو، زموږ خوشبینی بې ځایه ده، ځکه چې وعدې په تیر کې هم سوي وي. اما دا ځل تیر ته څنګه څه وضعیت متفاوت دی او موږ هیله لرو چې لازم نتایج ترلاسه کړو.
دغه متفاوت وضعیت د چین او امریکا د ګډون په لحاظ دی او که څنګه د پاکستان په تګلاره کې بدلون تاسو وینئ؟
تر دې مخکې چې موږ کوم مجلسونه د پاکستاني مقامات سره درلودل او په ټوله کې د چین او د امریکا سره، د هغه پر اساس وایلی چې وضعیت متفاوت دی او هیله مندي نسبت په خواته زیاته ده. ولې بیا هم زموږ ټول حساب پر نتایج دی. که چیرې لازم نتیجه ترلاسه کوو، هغه وخت چې زموږ خوشبینی پر ځای ده او موږ همدې روان ته په اوسني شکل سره ادامه ورکوو.
د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په تړاو د افغان حکومت د چمتووالي په اړه معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوسم یو بل مطلب لرو. د هلمند ولایتي شورا دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندیښنه ښودلې ده. د ولایتي شورا غړي وایي د هلمند امنیت د جاجه خصلو په نوم دی ولایت راغلي پلاوي راغلي بیلابیل پلاو نمایشي کارونه کړي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل او د دې شورا مرستیال د یک شنبه ورځ په یو خبري ناسته کې ول نه یوازې مرکزي حکومت په دې ولایت کې موجود امنیتي حالت ته پاملرنه نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې د مرکز څخه په خاص ډول د امنیتي ارګانونو راغلو پلاو نمایشي کارونه کړي دي چې معلومه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. کریم اتل ول کچېرې مرکزي حکومت د هلمند اوسني امنیتي حالت ته جدي توجه ونه کړي، پایله به یې خرابه وي او حتی د دې ولایت د سقوط باعث به شي. کریم اتل د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هلمند ته تازه دمې سرتیری او د هوایي ځواک امکانات راولېږي چې په پرله پسې ډول د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي.
یوازینۍ ستونزه او مشکل چې موږ لرو او زموږ سرتیری لري هغه د مرکزی حکومت نه توجه ده. تر څو مرکزی حکومت په صحیح ډول باندې دوی ته تجهیز نه کړي، پر وخت باندې امکانات ورته راونه رسي او لارې ورته خلاص نه کړي، هوایي قطعات ورته چته نه کړي او هوایي ځواکونه همکاري ونه کړي، دا حالات په هلمند کې دوام لري. یوازې ستونزه په مرکزی حکومت کې ده او مرکزی حکومت توجه نه کوي. دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملاً مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنگ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډیر قوي دی.
د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د هلمند سلویر سلنه مځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او په دې ولایت کې د جګړې د وجدیدو لامل د مرکزی حکومت ناسمه پاملرنه او کمزوري رهبری ده. کته هم د لومړی کال دی چې وسلوال پکې د ژمي په موسم کې په خنړیو بردونو لاس پوره کوي او تر ډیره د سیمو په سکوت هم بریالي سوي دي. خو د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو غپلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې لشکرګاته ننوځي او په ځینو دولتي تعمیرونو کې د دوامداره جګړې لپاره ځای په ځای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده هم په دې خبرې ناسته کې وویل په هلمند کې د موجودو سرتیرو شمیر کم دی، امنیتي حالت تر هغه چې د هلمند څخه بهر تصور کېږي ډیر خراب دی. د پر هغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې د مرکز څخه په بیلابیلو وختونو کې هلمند ته راغلی دی. اخونزاده وویل دغه پلاوی نه یوازې مرکز ته د هلمند په اړه د خیریت راپور ورکړی دی، بلکې دلته شته خالیګاوی نه دي موندلي او لازم اقدامات هم نه دي ترسره شوي.
که چېرې حالت داسې نه روان وي، داسې نو لاس تر بلې یا سیمې د وسلوالو مخالفینو توجه یا هلته وسلوالو مخالفینو حاکمیت ټینګیږي، دا معلومه خبره ده چې هلمند به زموږ د لاسه اوسي. دلته معلومه ده چې کم لوړ پوړي چارواکي چې هلمند ته راغلي دي هغه صرف تشکیل پاتې دلته راغلي دي. دلته صرف مطبوعاتي کنفرانسونه دي ورکړي دي، کم عمل چې دوی راغلي دي، کم اقدامات نیسي وي، نه کومه سیمه. تاسو ګورئ چې دا دوه میاشتې څخه اضافه کېږي چې باباجۍ د ښار څلورمه اوضاع ده چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په دې دوه میاشتو کې یا په دوه نیمو میاشتو کې څو ګاښته لوړ پوړي چارواکي هلمند ته راغله، خو یو د اوزایم تصفیه
نه کړل، اوزایم تر خپل کنټرول لاندې باندې وسته. ولایتي شورا په خپل دې خبرې ناسته کې د وسلوال پوځ پر هغه مسؤلینو هم د بې کفایتۍ تور پور کړ چې هلمند ته راجزل سوي دي او په معلوم تغیر نه دي توانېدلي. دوی د تل په څیر د ناامنیو لاملونه د وسلوال پوځ د مسؤلینو ناسمه رهبري د دې ولایت سره د ایران او پاکستان هیوادونو پرانستې پوله د نشي توکو د قاچاقبرنیو فعالیتونه او موجوده کمزوري حکومتداري وبلل. په دې اړه مو د حکومتي لوري سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. په خوا تر دې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ ازادي رډیو ته ویلي و چې د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی ورسره منلې ده چې د هلمند محلي پولیس ته به تشکیل کې زر نفره ور زیاتوي، هغوی ته به درنې وسلې ورکوي او د پولیسو په لیکو کې به هغه کمبودات پوره کوي چې له امله امنیت ته زیان رسېدلی دی. محمد الیاس تایم د ازادي رادیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی صابر د هلمند له لهکرګه څخه په استولي پیغام کې لیکي د فن ولسمشر د ننګرهار د سفر هرکلی کوي، هیله ده یور د لوی کندهار ولایت ته هم سفر وکړي. محمد شفیق د نورستان له کمدیش ولسوالۍ څخه لیکي سوله چې څومره ژر راتلای شي ښه به وي. احمد الله فهیم له زابل په خپل پیغام کې لیکلي د ولسمشر څخه مو دغه غوښتنه ده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال موږ ته اطمینان راکړ چې د سیاه بندي بند به جوړوي. که چیرې د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ دغه بند جوړ شي نو زابل به په یو ګلباغ بدل کړي. اجمل ترکی بیا هم د هلمند له مرجې څخه لیکلي، د مرجې ولسوالۍ د بازار په 40 کیلومتره کې اوس هم وسلوال طالبان شتون لري، چارواکو ته پکار ده چې پوسې واچوي. او عبدالولي رحمان د هلمند څخه لیکي، سم د افغانستان ټولو وګړو ته دا پیغام دی چې خپل ماشومان د یخ څخه وساتي او ریښمن کالي ورواغوندي تر څو ماشومان تاوده وساتل شي.
که تاسو هم د افغان بی سیم سیم کارتونه لرینو کولی سي د 1903 شمیره لاري خپل پیغامونه پر بیلابیلو مسایل باندې مشته واستوي او مش به د خبرونی په ترڅ کې تاسو ته خبر کړو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
وخت د مازیګر 4:30 بجې سولې د لندو خبرونو وخت را رسیدلې دی. زما همکار محمد صادق رښتینی به وړاندې کی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو د امنیتي مسولینو وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښ لپاره جدي هڅې وکړي او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي مځکې غصب کړي هم اقدامات وکړي. د دیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یو بنسټ نوې خبرې سوي سروي شي چې بیکاری په افغانستان کې د ځوانانو په وړاندې لوی ستونزه ده. د دغه بنسټ مسولان وایي چې دوی دغه سروي په 24 ولایتونو کې له 2400 ځوانانو سره د مرکه پر مټ په 4 میاشت کې چمتو کړی ده. د بغلان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو غلو د ډزو له امله یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزیر مرستیال ولیعهد محمد بن سلیمان نن اسلام آباد په یو ورځنی رسمي سفر ځي. د خلیج سونی شاهي هیوادونو له سعودي عربستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د بشري حقوقو ټولنه وايي په سوریه کې پر یو محبس د روسي په هوایي حملو کې لشتر لږه شپېته تنه وژل شوي دي. د مصر تلویزیون وايي دغه هیواد پارلمان تر 3 کلن ځان وروسته خپل لومړنۍ غونډه وکړه.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره په شارجه کې خپل دوهمه وروستۍ شلوره لوبه کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا لوبه نن د افغانستان په وخت ماښام په 8:30 بجو پیلېږي. افغانستان له زیمبابوې څخه یوه شلوره او 3500 لوبي د افغانستان په کوربتوب د کرکټ په وروستۍ لړۍ کې چې په شارجه کې وي ګټلې دي. دغه لوبه په اړه تاسو کولی سئ شیبه په شیبه د ازادي رادیو پر وی پاڼې ازادي رادیو ټکی کام وروستي معلومات ترلاسه کړی. خو سپاته سپورتي خبرونه زما همکار مرزیه احمد زئی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د انجونو د فوټبال لیگ د سیالۍ په لړ کې سبا آریا او اسمی ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د انجونو د فوټبال کمیټې مشر زهرا مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ سبا د افغانستان پر وخت د ماسپښین 1:30 بجې د غوره لیگ په استادیوم کې پیلېږي. میرمن مهری دغه راز زیاته کړه چې د روانې اونۍ د پنځمې په ورځ د سنگر کلب او اسمی کلب ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د دغه سیالۍ څخه هدف د افغانستان د فوټبال په برخه کې انجونو د ظرفیتونو لوړول دي. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د مانچستر سیټي ټیم وتوانید چې د نورویج ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د مانچستر سیټي ټیم وتوانید چې د نورویج ټیم ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. مانچستر سیټي ټیم په دغه بریالیتوب سره د جام حذفي راتلونکي مرحلې ته لار پیدا کړه. د خبرونو پای.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې او له نوموړي غوښتي چې پاکستان او هندي په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر اډې د وسلوالو د وروستي برید سربیره د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستان د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تمسرګنده کړی چې هندستان او پاکستان به په هندستان کې د هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې په وسلوال برید سربیره د مذاکراتو لړۍ جاری وساتي. نوموړي همدارس په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر اډې د وسلوال برید مقصد د پاکستان او هندستان ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ د ثبوتار جوړولو هڅه بللې ده. جان کیری دا څرګندونه د یکشنبې په شپه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو تیره اونۍ له پاکستان سره په نښتې پوله د هندستان د پنجاب صوبې په پټانکوټ نومي سیمه کې د هیواد د هوایي ځواک پر یوه اډې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د یو جګپوړي هندي پوځي افسر په ګډون و هندي پوځیان ووژل شول. هندي چارواکي وایي چې دغه برید نږدې څلور ورځې دوام وکړ چې بیا وروسته د شپږو وسلوالو بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د هند پر پوځي اډې د وسلوال برید په تحقیقاتو کې مرسته وکړي او په اړه به حقیقت د خلکو مخې ته راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې پاکستان ته یې د پټانکوټ برید په تړاو د عمل وړ معلومات ورکړي او د مذاکراتو د لړۍ جاري ساتلې دغه برید د مسؤلینو پر ضد په عملي ګامونو پورته کولو پورې مشروط کړ. ټاکل شوی دا چې د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټران به په راروانه اونۍ کې په پایتخت اسلام آباد کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات مهم بللي او له صدر اعظم شریف یې غوښتي چې دا لړۍ د جاري وساتي. په عین حال کې ښاغلي شریف نوموړي ته ډاډ ورکړی چې پاکستان په دې لړ کې شفاف تحقیقات پیل کړي او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې خپله خاوره به د ترهګرۍ لپاره کارېدو ته پرېنږدي او په خبره چې د دې هېواد ټولې ادارې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یوه خوله دي. امریکا تر دې مخکې هم له پاکستانه غوښتي چې د پټانکوټ د برید په تړاو د بشپړ تحقیقات وکړي او د دې برید په اړه د حقایق واضح کړي. دا یادونه ور ده چې په هند کې د دې هېواد د هوایي ځواک پر پوځي اډې تر برید وروسته د پاکستان صدر اعظم خپل هندي سیال سره ټلیفوني خبرې کړې وې او د برید په تحقیقاتو کې ورته د مرستې ډاډ ورکړی و.
د بشری حقوقو د څار سازمان حوسی اخیان په یمن کې د لسکونو سیاسي مخالفانو په خپل سرو نیونو تورن کړل. 15 میاشتې کېږي چې حوسی اخیان پر سنا کنټرول لري. په دې اړه صالح محمد صالح راپور اوروي چې ورپسې به د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم خپور سي.
په یمن کې شیعه یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي 15 تنه نیولې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دغه کسان د 2014 میلادي کال له اګست څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې موده کې نیول سوي دي. له دې ډلې 20 کسان لا هم په بند کې دي. د دغه سازمان په وینا داسې ښکاري چې زیات نیول سوي کسان له اصلاح سنی اسلامي ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند د ځواکمنو حوثي یاغیانو مخالف دی. د فرانسې خبری اجنس لیکي د بشری حقوقو د څارس په سازمان کې د منځنی ختیځ د برخې مرستیال جوی سټورک ویلي د هغو کسانو نیونې او اجباري لا درک کېدل چې د ادعاو له مخې د اصلاح ګوند پلویان دي په پلازمینه صنعا کې د ډېرې ویرې سبب سوي دي. شیعه حوثي یاغیانو د 2014 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پر پلازمینه صنعا ولکه ټینګه کړه. دوی څو نورې سیمې هم ونیولې. د جنوبی شهر عدن پر لوري د حوثي یاغیانو تر پرمختګ وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې د دوی پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي ریاض ته تر تشدیدو مخکې عدن ښار ته پناه وړې وه. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د منځنی ختیځ د برخې مرستیال جوی سټورک ویلي په داسل کې چې حوثیان په یمن کې پر قدرت جنگیږي دوی باید پوه سي چې په خلکو کې بیره خپرول د حکومتوالۍ اصل نه دی. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه چارواکي زیاته کړي چې حوثیان باید لازم اقدامات وکړي څو ډاډ ترلاسه سي چې هیڅوک په غیر قانوني ډول نه نیول کیږي او کورنۍ خپلو عزیزانو ته لاسرسی ولري. ټاکل شوی په یمن کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو بل پړاو د همدې میلادي میاشتې په وروستیو کې په جنیوا کې ترسره شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اس نه راولېږي او خپل ورښوي عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې وایي. په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لاټوئ، بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ په کومې شمیرې چې تاسو ته بیا اوریدونکي وکړئ چې ټلیفون وکړي. په هغو پیغامونو کې چې تاسې ازادي راډیو ته رالیږلي دي او مکمل نه دي، یعنې په دې مانا چې په دغه ټلیفوني پیغام کې د ورک شوي عزیز نوم نه وي او یا هم ټلیفون شمیره نه وي، دغه پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم یو اوریدونکي موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو ورک شوي عزیز پاکله کوم چې متی ولا نومیږي معلومات لري. ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 0 5 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکله چې نومې متی ولاده معلومات لري. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما نوم نکیب لاده د کندهار د شاوډکوټ ورسوالۍ څخه خبره کوم. دا یو کال کېږي چې یو نفر پیدا شوی د متی ولاده په نامه د روزګان ولایت کې دار شاه خپل کړی ماتي په دغه شمیره تماس دی چې د پلان نوم د سوالات شي 0 0 4 2 3 4 2 0. یو وار بیا د ټلیفون شمیره 0 0 4 2 3 4 2 0. سلام علیکم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي دوستان او عزیزان لټوي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه ایلمن ولایت تنوی ولسوالۍ څخه ماجیکي خبره کوم. ما ورور چې مولانه میږي زیات کم 15 کاله یا 18 کاله عمر لري. پرو وړم کال تللی دا یو کال شپږ میاشت کې د کور څخه تللی دی. دا پیغام د ازادي راډیو د پیژدم خدای یو شنه ازادي راډیو ما پیغام نشوي کې کدی په خپل ځما راغاوي یا بل مسلمان ورور ته دی معلومي ما دې په دغه شمیره ژنګ راوي. سپروا شپانس 15 10 شماره یو پلا بیا وایم. سپروا شپانس 15 10 دا ما د ټلیفون شمیره ده کدی په خپل ځما راغاوي کور ته دی راشي او یا بل مسلمان ته د په حق له معلومات ما ته دی ژنګ وي خپل چرینی دی واخی باندې دی اوشي. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو ما پیغام نشل کی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بوهر په لویه لار باندې. د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هر مسلمان ورور ته چېرې چې معلومات لري یا ژوند او احتمال ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده 0 0 5 0 0 3 0 0. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 0 5 0 0 3 0 0. وسلام به احترام.
زه خپل سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د اورکو شو عزیزانو د خپلونې مینهوالو ته. زه عبیدالله رحنمایم، دا پیغام له هلمند ولایت څخه تاسو ته پرېږدم. زموږ یو همسایه دی د جان محمد د صدر محمد زوی تقریبا دوه نیم کاله کیږي چې د کور نه درکه شوی دی. که چیرې دی زما غږ اوري د ازادي راډیو له لارې د ورکوڅو وایزانو پروګرام اوري نو زما سره دې پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 0 3 9 9 9 د ټلیفون شماره یو ځلې بیا 0 3 9 9 9 9. په دې هیله چې ازادي راډیو تر څنګ ناست یو زما اعلان او زما اواز واوري. نور له ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې د هیوادوالو لپاره یې داسې یو ښایسته او په زړه پورې خپرونه جوړه کړې ده. تل دې وي ازادي راډیو. د خدای په امان.
بلیا السلام علیکم. زه غوالی یم د هلمند ولایت د باباجي د سیمې څخه ستا سره په تماس کې یم. زموږ یو ګونګی ورور نه درکه شوی دی. یو کال کېږي هر مسلمان ورکې په هره معلومات لري په ژبه ګونګی دی. زموږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. په غوږو کوندی زموږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. صفر اووه سوه شپږ دوه اتیا اته پنځوس اته شپېته شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه سوه شپږ دوه اتیا اته پنځوس اته شپېته اخبار شیرینی تر لاسه کی. د خدای په امان.
سلامونه اونیکی هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او په ځانګړي توګه د ورکشوي او عزیزانو د برنامه چلوونکو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالبصیر پیکان هم د کابل نه اړیکه نیولې. زما د عامه زوی د ښکلان محمد یاسین د محمد جان زوی د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ د الکخیلو د کلی اوسیدونکی چې تقریبا دوه کاله کېږي چې د ایران په لاره ورک شوی دی. کچېرې دی خپل زما غږ اوري او یا بل څوک د ده په اړه معلومات ولري هیله دې وکړي په دې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 3 4 1 4. دویمه شمېره ده 0 5 9 9 5. دریمه شمېره ده 0 5 1 1 1 1 2 2. شمېرې بیا تکراروم 0 5 3 4 1 4. دویمه شمېره 0 5 9 9 5. دریمه شمېره 0 5 1 1 1 2.
سلامونه ونی که هلی د ازادي رادیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما حبیبالله محبت هم له ګرمچیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی د خنګول په نامه دی. دغه درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی. که چا ته معلومات یا هم چا لیدلې نو په دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره مې ده 0 5 3 4 3 4 9. ټلیفون شمېره یو ځلې بیا هم وایم 0 5 3 4 3 4 4. نور موخ نه نسما. خدای په امان.
السلام علیکم. زه احمد شاه د هلمند ولایت څخه تر سره په تماس کې اندره شزاده د شهر څخه. ما د کاکا زوی چې عبدالغفار زلمی نومیږي درویش ترځي کې چې د کور را لره کڅه وې دي. غفار زلمی د لویجی اوسیدونکي دي. زما د کاکا زوی دي. زار نوم یې عبیدالله دی. د کاکاګانو نومانه مدیر عبدالرحیم او معلم صاحب قدر خان دی. د ماماګانو نومانه عبدالخلیل او عبدالجلیل دی. د ورونو نومانه غمی او زړګی دی. که هر ورور هر افغان د دغه په باره کې احوال لري یا لیدلی دغه زلمی مشتري په دغه شمېرې باندې تماس نیسي. 1,00,000 افغاني شیرني ورکو. دغه زلمی ځوان چې دی نکې صورتمنه دی. چاغ دی. ویښتان یې سپین دی او یو څه عصبي تکلیف هم لري. شمیره د ټلیفون شمیره تاسو ته سپراویا 0 5 0 0 0 0 1 او 0 5 8 9 9 0 0. شمیره د ټلیفون شمیره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 1 او 0 5 8 9 9 0 0. هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. مننه د ازادي د رادیو کارکونکو ته. ازادي رادیو ډېر
ښه رادیو ده. زما دغه پیغام دی چې زما یو د پلار د خوری زوی دی د جمعه په نامه د روزګان ولایت چارچنو د ولسوالۍ څخه او د خیر سره چې دا څو کاله کېږي چې ورستی دولس دیارلس کاله کېږي یوه پلار پیدا شو او بیا دغه د برتلواړې ورستی کتلی زما ږغ اوري و دغه شمیرې ته چې زنګ ووهي زه به خپله شمیره بیان کړم. صفر و صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس بیا به یو وار بیا خپل شمیره بیان کړم. صفر و صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس هر چا ته که معلومات دي په دغه شمیره کې و ماته زنګ ووهي. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل لرو چې یو کوچنی مورت دی د پنځلس کالو دی مرالی شاغا نوم دی په جان هغه مشهور دی د پنځوا کندار اوسېدونکي د پنځوایو ولسوالۍ د زلخان د کلي دی. دا درې کاله کېږي چې د مرګ د ژوند درکې نه دی معلوم او دا موږ د ټلیفون شته را ده صفر اویا یو څلوېښت څلور څلوېښت نه سوه او پنځه اتیا صفر اویا یو څلوېښت څلور څلوېښت نه سوه او پنځه اتیا.
السلام علیکم. بسم الله ما د قندوز ولایت تاسو سره په اړیکه يم. یو ورور لرم په نامه د میمولا چې پنځلس کاله کېږي نظره کده کار چاته پته معلومه وي او یا د نوحال لري نو په دې شمېره دې ما سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه اووه اویا سل دوه سوه درې دېرش شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه اویا سل دوه سوه درې دېرش. وسلام.
زه ګل احمد د هلمند ولایت له دالی ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما اکا چې د شاه احمد په نامه دی دغه یو کال دوه میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه دی. هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله زما زغه اوري دی چې دی جګ نری ځوان دی پر دا رسته ورځ باندې اټاپ دی چې دی د حاج نجیب الله کا زوی دی د محمد هاشم اکا لسی دی د ده د مشر ورور نوم د غوث دی د بل ورور نوم یې محمد رسول دی. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې شماره یو ځل بیا تکرارو صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې. زما پیغام باید د ازادي راډیو د ورک شو اجدانو په پروګرام کې ثبت شي. وسلام.
بل السلام علیکم. زه ګل محمد یم د بادغیس ولایت اوسېدونکی. زما یوه کار دی د سرګل په نامه چې ورک دی پنځلس کاله کې کار چاته معلومات په دغه شماره دې زنګ کوي صفر اویا شل نه دېرش اووه سوه پنځه بیا تکرارو صفر اویا شل نه دېرش اووه سوه پنځه د خدای په امان. خداحافظ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسته تر سلامه زما یو د نیکه زوی دی د عزت په نامه دی تقریبا یوولس لس یوولس میاشتې کېږي چې ورک دی درکې چا ته نه دی معلوم. که هر چا سره دا معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه صفر درې درې بیا صفر بیا پنځه پنځه دوه اته د ټلیفون نمبر یو بیا وایم صفر اووه صفر درې درې صفر پنځه دوه اته.
الو السلام علیکم. صاحب بخیر. د ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. کیږي دا سلام د ما ورور دی د نن ولایت څخه سره په تماس کې ما ورور دی نه درته څه دی ساج د بم کال دی چې رحمت نیمز ارتو د تاکر معلومات لري په دې سره د نن څنګ په پیدا کې پر دې چې د کلور او خپل څه پراته خپل څه نه دی کړل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرحمن احمد کنڑنا. زما ترزوی چې حساب نه میرې ډیر وخوش چې نظر راکښوې دې دې په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د از ما غوړي نو په دې شمیره دې مو سره اړیکه ونیسي صفر واو یا سل یو پنځوس درې شمیره یو ځل بیا تکرارو ما صفر واو یا سل یو پنځوس درې. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته ما پیغام دی زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه اړیکه کیم. زما زوی عارف خان دا یو کال کېږي چې په ویش کې ورک شوی دی. په ویش کې ورک شوی دی. زما د ټلیفون شماره دغه ده 0 1 0 8 5 4 9 5 5. دا اولس کال دی.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه دی ورکال ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخل کور وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعض نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته مخکې زخمي شوې، بېرته کږه روغه شوې ده. کله زما غږ په خپل اوري او یا د انډیوالان اوري چې معنوي ضرورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې شي، خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. اړیکو شمېرې دي 0 5 3 3 3 3. خپله شماره ده 0 5 1 5 3. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه لالی د موزیر اخونزی د فراه ولایت بلبلک دولسوالۍ د ګنجابات کلي څخه خبرې کوم. زما ورور چې عبدالباري نومېږي، دا 12 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر چا دې معلومات یا درک لري یا که معلومات لري مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. او بیا دا تقریبا 3 میاشتې مخکې یو چا ما ته زنګ ووهي، ما ته یو اندازه معلومات راکړي چې په اسلام آباد کې په چل دوم شپخالي کې ورې دی خوښ شوی وو او ورې وو، خو بیا هم دې خاص معلومات هغه نه درلودی، کومه خاص نتیجه ما ته رانکړه. نو خواهش مې دا دی که هر څوک د هغه چلډرن اسپتال سره معلومات لري یا د رسۍ لري یا درک لري، مهرباني دې وکړي په دغه شمېرو دې ما ته زنګ ووهي. د ټلیفون شمېرې دا دي 0 1 0 5 1 1 3 9 8.
معلومات معلومات
زمان هم سمی اولادی در کندار ویلوی تر دندل سوالی در نکودا کستا پیغان دادی چی زمان تازیت و رحمانی نیلی در جوام کارلی در لیختر پر ومو تلی دی در تیش کال دی پروژه پا کندار ویلوی تر کرد دی نو پر کرد سو ملمات لری ما تجی پر داشت مرا زنگوی سی پر آگا واچا نیوی سی پر آگا واچا نیوی دی نیوی پراویا وا چا نیوی نو سعودی نیوی سی پراویا وا چا نیوی نو سعودی نیوی.
السلام علیکم. نما نو حاجی مجاور دیکھا حاجی مجاور او سوالی بلائی کا کافی صاحب سوالی آ رہے تھے زمین پیغام لگم ضرور نما الیاس کے نما زوجی تقریش پر گو کالی کی جیل لاتا کشور جی کچا دې په دې ځای کې بارې زنګ وی سفر افتا دا شستجار پنځه اوسې نو شوزو وسلام.
السلام علیکم. زه زیارمل د پاکستان له دولت خپل سوالي د برابر نه کړو چې څنګه کوم. ما یو د اساس زوی د نرمز نامه د شیر محمد سروال زوی دی. سفر بندره کال کې شورک سے 30 سال عمر لري. بلس مارا دا 0202 0202. سورادین بکیلی دا شرم آمد و سلام دا خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسی چی خپل ورک شوی عزیزان نتوی کولشی چه پا دو گوش میرو منگت خپل تلیفونی پیغامو نپریک دی. پا کابل که دمونگ تلیفون شمیره دا 0 و 0 0 دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تلیفونی پیغامون اپریک دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه گران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري